ماخام شپک بجې دی د ازادۍ رادیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي نه غواړي د قطر په خبرو کې د دې خبرو نتیجې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د پرزیدو په څیر ناوړه عواقب ولري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پاتې ولایتونو د رایو څیړل شوي اسناد ژر تر ژره دوی ته وسپاري. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. قادر منوریدونکو هر څه مخکې پام وکړی د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی.
زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د یو توافق پر چوکاټ موافقه شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې په تړاو ولسته په خپل وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ، خو په دې برخه کې د بیړې په اړه خبرداری ورکړ. او کرملین وینزویلا ته د روسیې د یو خصوصي امنیتي شرکت د 400 سرتیرو د استولو د رپورټونو په اړه شک څرګند کړی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ په ورستۍ خبرو کې د یو توافق پر چوکاټ موافقه شوې ده. زلمی خلیلزاد د نیویارک ټایمز سره په ځانګړي مرکه کې نن دا څرګندونه کړې دي. نوموړي ویلي دي د دې چوکاټ مسوده د دواړو خواوو ترمنځ چمتو شوې ده، خو په جزئیاتو یې باید کار وشي. خغلی خلیلزاد وایي طالبانو ژمنه کړې چې د دې په هدف چې په افغانستان به بیا د القاعده شبکې په څیر د نړیوالو ترهګرو په ځاله نه بدلیږي، د امریکا د قناعت لپاره هر ډول ضروري اقدامات وکړي. د خلیلزاد په وینا طالبان به د دې ژمنې لپاره ضمانت هم ورکوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې د امریکا همدارنګ له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو ایستلو ته ژمنه ده، خو په دې شرط چې طالبان اوږدمهاله موربند وکړي او له افغان حکومت سره مستقیمي خبرې پیل کړي. له دې سره په یو وخت رویټرز خبري اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي د خولي چې نه غوښتل نوم یاد شي ویلي امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستلو ته ژمن دي، خو تر اوسه پورې د سرتیرو محلویش نه دی څرګند. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې په تړاو ولسته په خپل وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کینی. ولسمشر غنی دا وینا وروسته له هغه کوي چې د یکشنبې په ورځ ناوخته یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ارګوای خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خپل شپږورزنیو خبرو جزئیات ولسمشر او نور افغان چارواکو سره شریک کړل او ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه بحث نه دی شوی. افغان ولسمشر په نننۍ وینا کې کڅام د زلمی خلیلزاد سره د خپل لیدنې په اړه څه ونه ویل او نه د قطر خبرو ته مستقیمه اشاره وکړه، خو ویل موږ سوله سر غواړو خو په تدبیر غواړو. ولسمشر وایي پر تدبیر ځکه ټینګار کوي چې نه غواړي پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. نوموړي په دې برخه کې له واک څخه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب لرې کېدو ته اشاره وکړه چې ترې وروسته افغانستان په کورنۍ جګړه واوښت. ښاغلی غنی پر طالبانو همغږ وکړ چې د پردیو له شومه پلانونو راوځي او د ده په وینا خپله افغاني اراده تمثیل کړي.
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان عظیم ملت سره په یو غږ یو ځای کېږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
خغلی غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور یو زمانی اړتیا ده او حکومت هڅه کوي چې د یو پلان له مخې د بهرنیو ځواکونو شمیر صفر ته راکم شي. په کندهار کې چارواکي وایي چې په کندهار او زابل کې په ورستیو کې د عملیاتو په ترڅ کې مخالف وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. په کندهار کې د والی ویاند عزیز احمد عزیزی وایي چې په یو هوایی برید کې چې د سپین بولدک په سرو څاهانو سیمه کې شوی د طالبانو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړل شوی. نوموړي ویلي دي چې په دې کې 19 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. اخوا ملي اردو وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. په کندهار کې د 215 میوند کلي اردو ویان تورن احمد سا وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال وژل شوي او شپږ ټپیان دي. نوموړي همدارنګ ویلي چې د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د مځکنیو ځواکونو په بریدونو کې وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. کرملین وینزویلا ته د روسیې د یو خصوصي امنیتي شرکت د 400 سرتیرو د استولو په اړه چې دغه تبد ولسمشر نیکولاس ماډورو ملاتړ کوي شک څرګند کړي. د روسیې د ولسمشر دیمیټری پیسکوف وایا د روسیې د ولسمشر ویان دیمیټری پیسکوف پرون وویل په دې اړه راپورونه ناسم دي، خو نوموړي پرته له دې چې په دې اړه نورو پوښتنو ته ځواب ووایي یوازې د رپورټونو په رادولو اکتفا وکړه. د جنوري په 15مه نیټه رویټرز خبري اژانس دوه سرچینو په حواله رپورټ ورکړی و چې د روسیې په پوځ پورې اړوند خصوصي نظامي قراردادیان وینزویلا ته روان شوي دي. د دې قراردادي سرتیرو د استولو هدف د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو د امنیت تامین ښودل شوی دی. او د روسیې په سایبریا کې د بمی چاودنې د یو خبرداري ورسته د دولتي ادارو روغتونونو او خونځیو زرګونه کارکونکي د خپلو کارځایونو پرې خودو ته مجبور شوي. د روسیې خبری اژانسونه وایي چې د بمی خبرداري یو ایمیل نن بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو ته استول شوی. په استول شوی ایمیلونو کې ویل شوی چې ظاهرا بمونه په هغه دفترونو کې ځای پر ځای شوي چې ایمیلونه ورته استول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې د ماښامنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی وای نه غوړي د سولې پروانو خبرو کې د تیر تاریخ ترخه تجربه تکرار شي. ښاغلی غنی نن ملت ته په وینا کې پر طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیانو پر ځای له افغانانو سره خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
په نورو موضوعاتو کې واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی په کابل ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د څیړنې نتایج ژر تر ژره دوی ته وسپاري.
زمونږ غوښتنه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه دا ده چې دوی وخت په نظر کې نیولو سره کابل او د نورو پاتو ولایتونو نتایج هم ته راواستوي ترڅو اعلان کړو.
د قانون وزارت وایي د سوداګرۍ وزارت په مرسته د هیواد د مرمرو د قانونو د استخراج ستراتیژي جوړه کړي او په کابل کې د جلغوزو د پروسس یو مدرنه فابریکه جوړیږي.
مونږ د دې سکتور د انکشاف د دې سکتور نه د موثر استفادې او په دې سکتور کې د بهرنی مستقیم پانګې چونې او داخلي پانګې چونې لپاره ځینې برابرول.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره تر پای راسره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د دې ماښامنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته پام وکړئ. ولسمشر اشرف غنی نن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. ښاغلی غنی نن د ملي ټلویزیون لارې ملت ته په وینا کې ویل چې طالبان دوه لارې لري، یا باید له افغانانو سره خبرو ته کینی او یا د جګړې له لارې د پردیو د ګټو لپاره کار وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات تیره شپه له ولسمشر غنی سره شریک کړل. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د برنامه یو برخه ده چې مالکیت د افغان حکومت په لاس کې دی. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ ولسته وینا کوله وویل افغانان سولې غواړي خو په تدبیر غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. ښاغلی غنی د داوود خان او ډاکټر نجیب الله واکمنۍ ته په اشاره سره وویل دی پوهیږي چې له ډاکټر نجیب سره څه وشول. ملګرو ملتونو هغه ته د سولې تضمین ورکړ خو وروسته هر څه په یو نوې بدل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره ویل چې سولې یوالتیا د خود جګړې دوام د پیوړی افغانستان د جوړېدو مخه نیسي.
د طالبانو له خوا تاوتریخوالی او د جنگ دوام د قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي او د افغانستان د بهرنیو دښمنانو وختنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپل افغانی اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
دی وایي دا باید هیر نشي چې د جګړې قربانیان افغانان دي او د سولې واګې هم باید د دوی په لاس کې وي. ښاغلی غنی وویل په افغانستان کې د بهرانیانو موجودیت د نړیوالې او دوه اړخیزي پریکړې په اساس دی او هیڅ افغان نه غواړي چې په دې هیواد کې بهرانیان د زیات وخت لپاره پاتې شي. نوموړي وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د بهرانیانو حضور د یو منظم پلان له مخې صفر ته راښکته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدي. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو په افغانستان کې د موقت حکومت په رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې خاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر باس د ده صلاحیت نه دی او دی یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه برابر کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دې لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وټلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان وسره هیڅ ډول پریکړې ته نه دي رسیدلي. خو تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواد د خپل ځواکونو ایستلو ته جدي ده. خلیلزاد ویلي د بهرنیو ځواکونو په اړه به هر ډول پریکړه په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږي ترسره کیږي. خاغلی خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه ویلي چې د پاتې موضوع د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به د فبروري پر 15مه بیا سره کینی.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن ملت ته په تلویزیونی وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د یو توافق پر چوکاټ موافقه شوې ده. ښاغلی خلیلزاد دا خبره نن نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دي چې د دې چوکاټ مسوده د دواړو خواوو ترمنځ چمتو شوې ده خو باید پر جزئیاتو یې کار وشي. اجمل اند د نیویارک ټایمز د دې مطلب د جزئیاتو په اړه یو راپور برابر کړی، په سټوډیو کې راسره دی او تاسو ته د دې مطلب جزئیات اوروي.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکایان او طالبان په وصولو کې د سولې د یو توافق پر چوکاټ سلا شوې دي. زلمی خلیلزاد وروسته لاغې چې په دوحه کې خبرې وکړې او تیر ماښام یې له ولسمشر غني او نور افغان چارواکو سره مکتل، دا لومړی ځل دی چې د دوحې او نور خبرو په اړه په جزئیاتو په یوه مرکه کې څرګندونې کوي. که څه هم د لا هم ګونګې خبرې کړې دي او لا هم سړی ترې نه پوهیږي چې په دوحه کې ور په اصلي توګه په کوم ټکو باندې موافقه شوې ده. خو ده ویلي دي چې له طالبانو سره لومړنی ټکی چې د هغه منل شوی چوکاټ بولي چې په هغې کې فیصله شوې، هغه دا دی چې طالبان به دا ډاډمنوي چې افغانستان به بیا د نړیوالو ترهګرو سازمانونو او اشخاصو پر پټنځای نه بدلېږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبان به د دې لپاره ضمانتونه ورکوي او همدارنګه به یو څرګند میکانیزم وړاندې کوي. خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په دې هم صلاح شوي چې امریکایي ځواکونه به وځي، خو د زیاته کړې ده چې دا د توافق دویم شرط دی او یوازې په هغه صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل پیلوي چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې او همدارنګه د یو اوږدمهاله اوربند مسله ومني. د وی چې طالبانو په دې دواړو مسلو کې زړه نا زړه وو، د دوهې خبرې ځکه بشپړې نشوي چې طالبانو غوښتل په دې دواړو مسلو ل خپل مشانو سره سلا مشورې وکړي. د وی چې د فبروري په پایا کې به یو اربیا خبرې اترې پیلېږي او کله چې طالبان دغه دوټه کوته چمتو شي، کده شي هغه چوکاټ چې دی وی سلا پی شوې ده په یوې موافقې بدل شي.
ډېر زیاته مننه اجمل ان. قدر منوریدونکو، له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مرکې جزئیات مو واوریدل. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د سولې اړوند پروانو خبرو کې رسنۍ او د بیان ازادي څنډې ته شوې دي. د دې ادارې اجرایوي مشر نن په یو خبري غونډه کې د سولې له مذاکرونکو غوښتنه وکړه چې په دې خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې په پام کې ونیسي. ولسمشر غنی هم نن په خپل وینا کې وویل چې د سولې په پروسه کې د یمال د ملي یووالي او د اتباعو د اساسي حقونو ارزښتونه په پام کې نیول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي د سولې د خبرو په پروسه کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ته ځای ورکړل شي او دغه خبرو ټول جریان دې له رسنیو سره شریک شي. دغه ادارې اجرایوي مشر موجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د زلمی خلیلزاد او طالب استازیو ترمنځ د څو دوره مذاکراتو په لړ کې د لاسته راوړنې څنډې ته شوې دي. ښاغلی خلوتګر د سولې مذاکره کوونکو نه دغه ادارې غوښتنې داسې څرګندې کړې.
آزادی بیان بانوان یک ارزش قابل حراست د بیان ازادۍ ته باید یو ارزښ په توګه په هر هغه سند کې چې د سولې د خبرو پایلې پکې نغښتي وي ځای ورکړل شي. دویم دا چې د سولې د خبرو په پای کې چې د سولې د رامنځته کېدو لامل ګرځي د افغانستان د رسنیو کورنۍ ته د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ملاتړ یو تضمین ورکړل شي. دریم دا چې رسنۍ باید د سولې اړوند خبرو له جزئیاتو چې که د دغې پروسې په زیان نه تمامېږي هم پوه شي.
خغلی خلوتګر دا هم وویل چې د خبرلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید د هیڅ بې سولیزې هوکړې پر بنسټ ونه بخل شي او په خبره یې د افغانستان حکومت او ښکېلې غاړې دې دغه حکم په پام کې ولري. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره د خبرو څلور پړاوونه پای ته ورسول او د وروستي پړاو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره یې تېره ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د یو پیغام له لارې په هیواد کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې په دغه پروسه کې به د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو اساسي حقونه خوندي شي.
تعهد ما این است که صلح را تامین میکنیم.
زمون ژمنه دا ده چې سولې ټینګ کړو او د هر ډول فاجعې او پاشیدلو مخنیوي وکړو. خو ځینې ارزښتونه شته چې بحث ته اړتیا نه لري، لکه ملي یووالی، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، قوي او کارمند مرکزي دولت او د هیواد د وګړو اساسي حقونه.
له دې سره یو شمېر خبریالان وایي که د سولې د خبرو په پروسه کې د رسنیو او د بیان ازادي ته ارزښت ورنه کړل شي، له کار او دندې سره به د دوی په مینه او لیوالتیا اغیز وکړي. ښاغلی خلوتګر وایي هیڅ یو حرکت باید د آزاد رسنیو د فعالیتونو د محدودولو لامل ونه ګرځي، داسې حرکت چې د افغانستان ولس کلنې لاسته راوړنې یې په پایله کې له منځه ولاړې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د پاتې ولایتونو څیړل شوي اسناد ژر تر ژره دوی ته وسپاري. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د شپږو نورو ولایتونو اسناد هم دوی ته سپارل شوي چې ډېر ژر به یې وروستۍ پایلې اعلان شي. لبلې خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي یو میاشت نور وخت هم نیسي چې د پاتې نور ولایتونو شکایتونه وڅیړل شي. په دې اړه جزئیات له کابله اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتظار باسي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لوري د څیړل شویو شکایتونو اسناد دوی ته ورسیږي تر څو د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي او دا پروسه پای ته ورسوي. د دې کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لوري د نورستان، کونړ، خوست، فاریاب، بدخشان او فراه ولایتونو څیړل شوي اسناد دوی ته سپارل شوي او په راتلونکو دوه ورځو کې دغه ولایتونو وروستۍ پایلې به اعلان شي.
د دې دمه پوری ټاکنیز شکایتونو کمیسیون له لوري نن هم د شپږو ولایتونو پرې او نهایي پایلې د ټاکنو پر وخت کمیسیون ته رسیدلې دي او زموږ غوښتنه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون څخه دا ده چې دوی وخت په نظر کې نیولو سره کابل او د نورو پاتې ولایتونو نتایج هم ته راوستي تر څو اعلان وکړي.
د تر دې دمه د 12 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د لومړنۍ او وروستۍ پایلو اعلان لغبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه یې کړې. هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رد کړي دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د کابل د انتخاباتو په اړه ورته ډیر زیات شکایتونه رسیدلي چې څېړنه به یې لږ تر لږه یو میاشت وخت ونیسي. دا کمیسیون همداشان وایي د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معترضو نوماندانو شکایتونه دوی ته نه دي سپارلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا هم وایي چې د کابل پایلې لا وروستۍ شوې نه دي او د شکایتونو له څېړلو وروسته به ولیدل شي چې په دې اړه څه پریکړه کیږي. له دې ټولو سره سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو په تړاو شکایتونو ته د رسیدنې خبره کوي او وایي د ولایتونو پایلې وروستۍ نه دي او ممکن په هغو کې تغییر راشي. د دې کمیسیون ویان علي رضا روحاني
دی
وایي تر اوسه د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې موږ استولي او دا ونې تر پایه د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم استول کیږي او د اکثرو ولایتونو پایلې نهایي شوي. اما یوازې د کابل او څو نورو ولایتونو چې د هغوی لومړنۍ پایلې اعلان شوي هم وي پاتې کیږي. نیوکه یوازې په کابل نه بلکې په ټولو ولایتونو کې شوي او تر یو حده په حق هم دي. لیکن دلته زموږ بحث د قینات نه دی بلکې قانونیت دی تر څو حق حقدار ته ورسیږي. د انتخاباتو ډیری څارونکي وایي یوازینی لامل چې د ولسی جرګې انتخاباتو له ستونزو سره مخ کړي د دواړو کمیسیونونو ترمنځ نه همغږي وه. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ارزونه ښه نه بولي او وایي سره له دې چې په ځینو ولایتونو کې د درغلۍ او تخطۍ په اړه نیوکې موجودې وي اما په وروستیو پایلو کې چندان تغییر نه دی راغلی او د انتخاباتي څارونکو اندېښنه هم دا ده چې د معترضو نوماندانو او د خلکو د رایو په حق کې کمیسیون عدالت نه دی تامین کړی.
آزادی خبری مجله اوری
زمون غاغلا آزادی رادیو اوری. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د هیواد د مرمرو ډبرو د قانونو د کیندنې پروسس او صادراتو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړي. د دې وزارت ویان عبدالقادر متفینن آزادی رادیو ته ویل چې د دې ستراتیژۍ عملی کول به له مرمر ډبرو مؤثرې استفادې او کورنۍ او بهرنۍ پانګونې ته امکان برابر کړي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي د ستراتیژیو له جوړولو مخکې باید د قانونو امنیت خوندي شي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مرمرو د ډبرو د قانونو د قانوني کیندنې سوداګرۍ او په دې برخه کې د رونوالي او پنګونې لپاره له سوداګرۍ وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایي عبدالقادر متفی د دوشمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مرمرو ستراتیژي د صنعت او تجارت وزارت سره مشترکه جوړه کړې ده. دې ستراتیژي کې مونږ د دې سکتور د انکشاف د دې سکتور نه د موثر استفادې او په دې سکتور کې د بهرنۍ مستقیم پانګې چونې او داخلي پانګې چونې لپاره زمينه برابرول. په دې ستراتیژي کې تاخ تجارت او مختلفو تاخونو نظریات هم اخیستل شوي دي تر څو مونږ یو جامع ستراتیژي ولرو چې د خونو یا د صدر وارد کوونکو یا هم هغه سرمایه گزاران چې په دې برخه کې خپل دي د دوی لپاره سہولتونه ایجاد شي.
د نوموړي په خبره د دغه ستراتیژي لمخې به په هیواد کې د ننه هم کیندنه او هم پروسس وشي چې له دې سره به د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه، سوداګري او نور هیوادونو ته د صادراتو کچه هم پراخ شي. د قانون او پټرولیم وزارت معلوماتو لمخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه 1.3 میلیارد ټنه د مرمرو د ډبرو قانونه په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې موجود دي او 350 میلیارد ډالر ارزښت لري. همداشان د ټول هیواد په کچه د مرمرو د ډبرو په برخه کې 23 شرکتونو تر 70 میلیونو ډالر پورې پانګونه کړې ده. د کیندنې په برخه کې 15 او د پروسس په برخه کې بیا 108 شرکتونه فعالیت کوي. له دې وړاندې د افغانستان قانونه او صنعتي منرالونه د خامو توکو په توګه نورو هیوادونو ته صادرېدل. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې د حکومت له کنټروله وتلي دي او زورواکي او وسلوال حاکم دي، دغه قانونه په غیر قانوني او غیر حرفوي ډول راستل کیږي او نور هیوادونو ته لکه پاکستان ته انتقالیږي چې ډیری وختونه خلکو ته پکې مرګ ژوب له هم اوړي. په وروستۍ پیښه کې د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو کان د خوېدو لکواله شاوخوا 13 تنه وژل شول. تیر کال په سمنګان کې د ډبرو د سکرو په کان کې ګڼ شمېر کارګرانو ته مرګ ژوبله واوښته. که د قانون د غیر قانوني کیندنې مخه ونه نیول شي او د قانون امنیت خوندي نه شي، دا ډول ستراتیژي به هیڅ ګټه ونه لري. له دې ډلې اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل
د استراتیجی طرح او د پلان جوړول به په دې صورت کې چندان ګټور نه وي، ځکه د مرمرو ډبرې ډېرې په هغو سیمو کې موجودې دي چې د افغان دولت تر ولکې لاندې نه دي، او ډېر کله ترې قاچاقبران او تراګر او د دولت ضد مخالفین د مالی منبع په توګه کار اخلي.
ښاغلی سیحون دا هم وویل حکومت باید په ټول هیواد کې د قانون حاکمیت ټینګ کړي، امنیت خوندي او د قانون د قراردادونو په برخه کې روڼوالی رامنځته کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
له بلې خوا په افغانستان کې د سیمې له هیوادونو په ښو امکاناتو سنبال د جلغوزو د پروسس فابریکه په کار پیل کوي. د جلغوزو د پروسس له دې فابریکې سره به د هیواد د جلغوزیو ته په هیواد کې دننه د پروسس سپینولو، بستهبندۍ او په نړیوال معیار د برابرولو امکان برابر شي. یوسف خان ځدران له کابل راپور راکوي.
له کابل څخه چین او زینا روپی هیوادونو ته د جلغوزیو له صادرولو وروسته په هیواد کې دننه د دغې ارزښتناک کمیوي د پروسس د یوې سترې فابریکې کارونه بشپړ شوي دي. دا فابریکه چې په پلازمینه کابل کې جوړه شوې په داسې ماشینونو سنبال ده چې د سیمې په هیوادونو کې هم ساری نه لیدل کېږي. د جلغوزیو د پروسس د دغې فابریکې مرستیال شیر علي ځدران ازادي راډیو ته وویل د دغې فابریکې د کار له پیل سره به په هیواد کې دننه جلغوزي په نړیوال معیار پروسس او صادرېدو ته چمتو شي.
او کپنور هیوادو کې کېدل په لاس باندې کېدل تنها دغه یو فابریکه به وي. انشاءالله تاسو موږ اطمینان درکوو چې د دې فابریکې سیاله به د پاکستان او چین په دې اکثر هیوادو کې نه وي، ځکه چې موږ غواړو چې زلموزي په ماشین باندې سپین کړو. تر اوسه په افغانستان کې زلموزي نه دی پروسس شوی. څومره زلموزي چې ول ټول غیر پروسس پاکستان ته تللو، پاکستان او چین پروسس کول، نور هیوادو ته صادرول.
د جلغوزیو د پروسس په دغه فابریکې نږدې 15 میلیونه ډالر لګښت راغلی او د کابل په صنعتي پارک کې جوړه شوې ده. د ښاغلي ځدران په وینا فابریکه په یوه شپه ورځ کې د 8 ټنو جلغوزیو د پروسس ظرفیت لري چې د په وینا دا لا هم د افغانستان د جلغوزیو اړتیا نشي پوره کولی. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا دا هیواد په کلنی ډول له 15,000 ټنو څخه د زیاتو جلغوزیو د تولید ظرفیت لري. په هیواد کې دننه د جلغوزیو د پروسس دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان د جلغوزیو صادرات پیل شول. ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې د کابل او چین ترمنځ د جلغوزیو د صادراتو هوایی دهلیز پرانیست. دا هوایی دهلیز چې د لړم د میاشتې په 15 نیټه پرانیستل شو، تر اوسه یې له لارې تر 0 ټنو ډیر جلغوزي صادر شوي دي. دې هڅو ته په کتو د جلغوزیو سوداګر هیله مندي چې په هیواد کې د پروسس او له همدې ځایه د صادراتو له پیلېدو وروسته به د افغانستان جلغوزي لا اهمیت پیدا کړي. د دوی له منځه د جلغوزیو د اتحادیې رئیس یحیا خان ځدران ازادي راډیو ته وویل
نوې ټکنالوژي چې د جرمنی نه مورا انتقال کړي ده، انشاءالله داسې به نه کیږي راتلونکي ته به دا تکرار نه کیږي چې زموږ جلغوزه نورو هیوادونو ته لاړه شي، والته پروسس شي، بسته بندي شي او نورو هیوادونو ته صادره شي.
له دې سره د چارو یو څېړونکی زارم خان عادل په هیواد کې د نننه د جلغوزیو پروسس د ځان بسیاینې په لورې مهم ګام بولي، خو وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د ساتلو لپاره باید په ولایتونو کې د جلغوزیو د ساتنې معیاري خونې هم رامنځته شي. د ښاغلي عادل په وینا له دې کار سره به د جلغوزیو ساتنې ته پاملرنه ډیره او له اړتیا سره سم پروسس ته زمینه برابره شي.
سمنګ غاګل ازادي راډیو او ریاو د دې خبرې مجلې په ورستیو شیبو کې 13 د نیول شوی یا تندر نیولې سپوږمۍ په زړه پورې تصویرونه پر رسنیو او ټولنیزو شبکو خبره شول. سپوږمۍ څنګه او په څه ترتیب نیول کیږي؟ که غواړئ په دې او ځینو نورو اړوندو معلوماتو ځان پوه کړئ نو اسمت څاروان ته غوږ شئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو شپو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې سپوږمۍ تر عادي وختونو لوی او په عین حال کې تکسره ښکاره شوه او ورسره په یو وخت سپوږمۍ تندر ونیوله. د فضایي او نجومي علومو متخصصان وایي په داسې حال کې چې سپوږمۍ تندر نیولې وه، یوه آسماني ډبره پر سپوږمۍ ولوېده. د ان بی سی تلویزیون د راپور له مخې د میداس مرکز څیړونکو تایید کړه چې د دوشنبې په ورځ د سپوږمۍ د څارنې په ترڅ کې ورته څرګنده شوه چې له سپوږمۍ سره یو کوچنی خو ځلانده شی ټکر شو. دا مرکز د سپوږمۍ په اړه څېړنې کوي. دوی وایي چې آسماني ډبره د امریکا په وخت د دوشنبې د ورځې تر غرمې مخکې په 11 بجې او 24 دقیقې پر سپوږمۍ ولګېده. په اسپانیا کې د هولووا پوهنتون د نجومي فزیک متخصص خوزه ماریا مادیدو پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې د لکېدو عکسونه خپاره کړي. د په وینا په داسې حال کې چې پر سپوږمۍ د مځکې بشپړ سیوری وغوړېد، آسماني ډبره پرې ولګېده. مادیدو وایي که څه هم پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې لګېده په سترګو رب کې پای ته رسیږي، خو د میداس تلسکوپ توانېدلی چې تصویرونه یې خوندي کړي. دا لومړی ځل و چې د سپوږمۍ له تندر نیولو سره په یوه وخت آسماني ډبره پرې لګیږي. د دې پیښې فلمونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو.